السلام علیکم سهار بخیر نن د جدی مرغومی څلورمه د دسمبر څلورشتمه ده زه صفی الله ستانکزی د شمشاد زدران په تخنیکی همکاری تاسو ته د ازادي راډیو لومړنۍ سهارنۍ خبري مجله وړاندې کوم. په پروګرام کې اوري چې وسلوالو طالبانو ته نږدې سرچینې هلمند ته د کوټې شورا د لیکت خبره ردوي خو وایي ځینې وتلي قمندانان له خپل مشر هیبت الله سره د اختلافاتو په خاطر هلمند ته تللي دي. نور مهم مطالب هم لرو خو په سر کې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. خبرونه کې اوري چې د طالبانو د یو پخوانی چارواکي ملا عبدالسلام ضعیف په کور پرون په کابل کې حمله شوې ده. د کندز په خان آباد کې د ولسي پاڅون یو غړي خپل 15 ملګري په ډزو سره وژلې دي او امریکایي چارواکو په کور دننه او بهر د کریسمس د رخصتیو د پیل پر مهال د تروریستي حملو په اړه خبرداری ورکړی ده. پوره خبرونه سرکې د افغانستان مهم مسایل. د ملا عبدالسلام ضعیف په کور وسلوال برید شوی دی. د کابل امنیه قمندانۍ د جنایي جرمونو د تحقیقاتو رئیس فریدون عبیدي هم دا مسله تایید کړه. ده وویل دوو وسلوالو موټرسایکل سپرو د ملا عبدالسلام ضعیف پر کور حمله کړې چې د ده یو ساتونکی وژلی دی. دا حمله تیر ماښام د کابل بګرامي ولسوالۍ د کمریو سیمې ته نږدې شوې. ښاغلی عبیدي زیاتوي چې د حمله کوونکو د نیولو هڅې روانې دي. ملا عبدالسلام ضعیف اسلام آباد کې د طالبانو د رژیم پر مهال د افغانستان سفیر پاتې شوی. تروسه کومې ډلې د دې حملې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د کندز یو چارواکی وایي په خان آباد ولسوالۍ کې یو ولسي پاڅون کوونکي په ډزو سره خپل 15 ملګري وژلي دي. د خان آباد ولسوال حیات الله امیری تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه د جمعې سهار وختي شوې ده.
یو کس د دې خپل ملګری دوی باندې لاره جوړوي او د 15 کس د خپل ملګري وژني او بالاخره کومره پورونه چې موږ ته راغلي دي همدغه کس د دې ساحې نه فرار کوي.
د خان آباد ولسوال ښاغلی امیری زیاتوي په دې ولسوالۍ کې سیمه ییز پولیس نشته خو دغه ملیشې د ولسي پاڅونونو په نامه فعالیت کوي. په یو بل خبر کې اوري چې د کندز چارواکي وایي د سره صلیب نړیوالې کمیټې د تښتول شوي هسپانوي کارکوونکي د ژغورنې لپاره د دوی هڅې لا هم روانې دي. د کندز چارواکو د دوشنبې په ورځ په علي آباد ولسوالۍ کې د دغه کمیټې د یو بهرني کارکوونکي تښتول کېدل تایید کړل. د کندز د والي ویان سید محمود دانش دغه خبره وکړه. د سره صلیب نړیوالې کمیټې هم د خپل یو کارکوونکي د تښتول کېدو خبر تایید کړی خو د هغه د هویت په اړه زیات جزئیات نه ورکړي. او د ننګرهار ولایت د پچیرګام ولسوالۍ په هغو سیمو کې چې په وروستیو کې له داعش وسلوالو تصفیه شوي ګډو افغان ځواکونو ته پوستې جوړیږي. د ننګرهار چارواکي وایي په دغو پوستو او پوځي اډو کې به په سلګونه ولسي پاڅنوال ځای پر ځای شي. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوګیاڼي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل په دغو پوستو او بیزونو کې به ګډ امنیتي ځواکونه او شاوخوا 1500 پاڅنوال هم چې د سیمې خلک دي ځای پر ځای شي. د والي ویاند وایي په دغو پوستو او پوځي اډو کې ډېره ځواکونو ته به سپکې او درنې وسلې هم ورکړل چې د دولت ضد وسلوالو د تحرکاتو مخنیوی وکړي. دا د افغانستان خبرونه. اوس هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. امریکایي چارواکو د کریسمس د رخصتیو د پیل پر مهال په کور دننه او بهر د تروریستي حملو په اړه خبرداری ورکړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په مصر او اردن کې د اسلام پالو افراطیانو لخوا په خلکو د حملو او په ځانګړي توګه د غربیانو د هدف ګرځولو په اړه خبرداری ورکړی خو خپلو ادباو ته یې په کور دننه هم سپارښتنه کړې چې د کریسمس یا د حضرت عیسی د زدوکړې په مناسبت د عیسویانو د اختر او نوي کال په درشل کې د رخصتیو پر وخت په ځان پام ولري. اخواد امریکا د فدرال تحقیقاتو ادارې اف بی آی ویلي چې د اسلامي دولت ډلې جنګیالیو په امریکا متحده ایالاتونو کې د ځینو کلیساو او ځینو نورو ځایونو د هدف ګرځولو ګواښ کړی او باید امنیتي ځواکونه او عام خلک د دغه ګواښ په خاطر جدي پام ولري. د دې ادارې ویاند اندریو ایمز زیاته کړه چې اسلامي دولت جنګیالیو د هغو کلیساو او ځینو نورو ادارو لیست په برلین کې د یو موټر په واسطه د خلکو د وهلو تر خونړۍ حملې وروسته په ټولنیزو شبکو کې خپور کړی دی. د برلین په پیښه کې چې عامل پرون په ایتالیا کې وژل شو 12 تنه وژل شوي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه د مبارکۍ لیک ترلاسه کړی. پوتین په دغه لیک کې ویلي د همکارۍ اړیکې به په کیفي لحاظ نوي پړاو ته رسوي. په دغه لیک کې چې د ډسمبر په 15 لیکل شوی، پوتین ویلي هیله من دی ترامپ به له موسکو سره د اړیکو ښه کېدو پر لار رغونکي او عملي اقدام وکړي. په همدې حال کې د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف هم تایید کړی چې د روسیې ولسمشر پوتین د امریکا منتخب ولسمشر ښاغلي ترامپ ته د مبارکۍ پیغام لیکلی. او د جرمني د کورنۍ چارو وزیر وایي هیواد ته ورپېښ تروریستي خطرونه لا هم په لوړه سطحه دي. توماس دی مایزیری دا څرګندونې وروسته له هغې وکړي چې ایټالوي سیالي وویل هغه کس چې شک کېږي په برلین کې د کرسمس پر یو بازار د لارۍ موټر په وسیله په حمله کې 12 کسان وژلي، د میلان ښار په مربوطاتو کې د ایټالیا د پولیسو لخوا په ډزو وژل شوی. د ایټالیا د کورنۍ چارو وزیر مارکو مینیتی پرون په روم کې یو کانفرنس ته وویل د تونس د وګړي انیس امیری موټر پرون سهار شاوخوا 3 بجې د 2 پولیسو لخوا ودرول شو چې پیژند پاڼه یې وګوري. کله چې پولیسو یې د اسنادو غوښتنه وکړه، د پخپلې وسلې په یو پولیس ټپي کړ. عمری د پولیسو په ځوابي ډزو وژل شوی دی. په همدې حال کې په برلین کې د جرمني د کورنۍ چارو وزیر توماس دی مایزیری پرون د ایټالوي پولیسو تر عملیاتو وروسته یو کانفرنس ته وویل
هم د کابل په ګډون د ځینو لویو ولایتونو د هوا د حالاتو وړاندوینه چې د سانتیګرد په کچه اټکل شوې. نن به په فیض آباد کې آسمان به وریځ وي، هوا به سړه وي، د تودوخې لوړه درجه 3 او ټیټه منفی 8. په غزنی کې به آسمان لمر وي، هوا به سړه وي، د تودوخې لوړه درجه 8 او ټیټه منفی 6. په کابل کې به آسمان وریځ وي، هوا به سړه وي، د تودوخې لوړه درجه 9 او ټیټه منفی 4. په هرات کې به آسمان وریځ وي، هوا به سړه وي، د تودوخې لوړه درجه 8 او ټیټه منفی 3. په مزار شریف کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 9 او ټیټه 1. په کندهار کې به آسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 12 او ټیټه 2. او په جلال آباد کې به هم آسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه 8.
خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. د خبرونه په ازادي رادیو ټکی اور ویب پاڼه او facebook.com/azadiradio پښتو فیسبوک باندې لیدلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اوري چې د طالبانو ځینې سرچینې دا خبره ردوي چې ګواکې د کوټې شورا هلمند ته انتقال شوي، خو وایي مخالفتونو ځینې مشران اړ کړي چې هلمند ته لاړ شي. خو په هلمند کې افغان چارواکي هم دا خبره کوي.
دا خبره پر ځای ده چې د طالبانو په منځ کې د وشر زکات خیراتونو د دې پر سر باندې د دوی ترمنځ د رشتیا هم لانجې وي. یا دوی یو هفته مخکې د کوټو څخه 2-3 کسان راستولي ول.
په دې اړه له خبریال او سیاسي شنونکي سامي یوسفزي سره هم غږېدلی یو. په یو بله مرکه کې اوري چې د مالی وزارت ویاند وایي هیله ده ملي شورا تر ژمنې رخصتۍ وروسته د راتلونکي مالي کال بودیجه تصویب کړي.
موږ له نږدې څخه د پارلمان له استازو سره کار کوو او هیله من یو چې په دغه راتلونکو ورځو کې یوې مثبتې پایلې ته ورسیږو.
د ژوند رنګونه هم درته خپرو. د یو موچې د زړه خواله یو سلام هغه اوریدونکو ته چې همدا شیبه له موږ سره یو ځای شوي دي. تاسو ازادي راډیو ته غوږیست. راځو لومړی مطلب ته. وسلوالو طالبانو ته نږدې سرچینې هلمند ته د کوټې شورا لیږد ردوي، خو وایي د دې ډلې ځینې وتلي قوماندانان له خپل مشر ملا هیبت الله اخوندزاده سره د ځینو اختلافونو له کبله هلمند ته تللي دي. دغه سرچینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې له هغو اختلافونو پرده پورته کړ چې د دوی په وینا د کوټې په شورا کې د درس ایجاد کړی دی. په همدې حال کې د هلمند ځینې چارواکي تاییدوي چې د طالبانو ځینې وتلي قوماندانان دغه ولایت ته ورغلي. صالح محمد صالح په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
وسلولو طالبانو ته نږدې سرچینې وایي د کوټې شورا هلمند ته نه د انتقال شوی، بلکې د دې ډلې ځینې مهم غړي له خپل مشر ملا هیبت الله خونزاده سره د اختلاف له کبله هلمند ته تللي دي. په وروستیو کې د هلمند ځینو اوسیدونکو او قومي مخورو هم تایید کړی چې د وسلولو طالبانو ځینې وتلي قوماندانان دغه ولایت ته ورغلي دي. د هلمند اوپراتیفي ډلې مشر عبدالجبار قهرمان تیر شپل ازادي رادیو سره په خبرو کې تایید کړی چې د طالبانو د ډلې ځینې غړي هلمند ته ورغلي دي.
دا خبره پر ځای ده چې د کمانډانانو ترمنځ د طالبانو په منځ کې د وشر، زکات، خیراتونو، چبرو، فشار په نتیجه کې چې کوم پیسې راټولېږي د ولس څخه، د دې پر سر باندې د دوی ترمنځ د رشتیا هم لانجې وي. بیا د یو هفته مخکې د کوټو سره یو دوه درې کسان راستولي ول، د دې دپاره چې دوی ولاړ سي دغه پروسیجر وڅاري، وګوري چې آیا په اصطلاح باندې څومره پیسې راټولې شوي دي، ولې کمه شورا مورا په حساب چې دلته رهبري وکړي. دا څه اصلا نشته، دا یو تبلیغاتي هڅه ده.
تر دې مخکې په راپورونو کې ویل شوي وه چې وسلوال طالبان غواړي د کوټې شورا هلمند او د پېښور شورا اروزګان ولایت ته انتقال کړي. د طالبانو د ډلې یو غړي د نوم نشولو په شرط ازادي راډیو ته د ملا ګلاغا، ملا صدر ابراهیم او ملا عبدالمنان اخون نمونه واخیستل چې د طالبانو له مشر ملا هیبت الله خونزاده سره د اختلافاتو له کبله له کوټې څخه هلمند ته تللی دي. د سرچینې په خبره ملا ګلاغا چې د وسلولو طالبانو مالی مسؤول ګڼل کیږي، په داسې حال کې تازه په تازه هلمند ته تللی چې د پاکستان استخباراتي ادارو یې د نیولو هڅه کوله. د دې سرچینې په وینا د پاکستان استخباراتي ادارې د ملا ګلاغا د نیولو لپاره د کوټې په اساق آباد کې د ده پر کور چاپه واچوله، خو په دې وخت کې دی هلته نه و. د وسلولو طالبانو یوې بلې سرچینې هم دا موضوع تایید کړه او ازادي راډیو ته وویل چې ملا ګلاغا د طالبانو د مخکنی مشر ملا منصور لملاتړو څخه دی چې د ملا منصور تر وژل کېدو وروسته یې زړه نه و مالی منابع د طالبانو له اوسنی مشر ملا هیبت الله خونزاده سره شریک کړي. که څه هم د ملا هیبت الله خونزاده په مشرۍ د وسلولو طالبانو ډلې د داخلي اختلافاتو او هلمند ته د دې ډلې د ځینو مهمو مشرانو د تک په اړه رسمن څه نه دي ویلي، خو ملا عبدالمنان نیازي چې ځان د ملا رسول په مشرۍ د طالبانو د جلسې ویډلې ویان معرفي کوي، له ازادي راډیو سره په خبرو کې د کوټې په شورا کې د اختلافاتو د ولاړېدو خبر تایید کړ. دوی د هغو امکاناتو او بیت المال پر سر چې ورسره وو جنجالونه کړي دي. کله چې هیبت الله اخونزاده واک ته ورسید، دوی پیسې هغه ته نه ورکولې. تر هغه حده چې زه معلومات لرم، هغه پانګې چې ورسره وي په پاکستان کې ورڅخه نیول شوي دي. دا رښتیا ده چې د ملا هیبت الله اخونزاده ډله د پیسو پر سر په خپلو کې سخت جنجالونه لري. په افغانستان کې د طالبانو د رژیم تر نسکورېدو وروسته د دې ډلې ګڼ غړي د مشرتابه په ګډون پاکستان ته لاړل. د پاکستان ځینو لوړ رتبه چارواکو هم په دغه هیواد کې د طالبانو د رهبرۍ حضور تایید کړی دی.
ومردل چې ځینو سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې له کوټې نه څوک هلمند ته نه دي تللي. البته د طالبانو مشران خود مخالفتونو په خاطر ځینې مشران هلمند ته ورغلي دي. په همدې اړه د سیاسي چارو له کارپو خبريال سامي يوسفزي سره هم د صالح محمد صالح مرکه اروپا لومړي سر کې صالح له خغلي يوسفزي پوښتنه کړې چې آیا د طالبانو پر رهبرۍ کې روسي اختلافات یوازې د مالی منابعو په سر دي که څنګه؟
عمده مشکلات له دې بل راپورته شوي دي. طالبانو منځ کې چې طالبانو نوی مشر ملا هیبت الله اخوند د غومره کنټرول په طالبانو باندې نه لري څومره چې د نه وړاندې ملا منصور اخوند لرلو. دویمه وجه د دغه کنټرول له امله ویل کېږي چې ملا هیبت الله اخوند غومره مالی مسایلو ته یا طالبانو مالی منابعو ته دسترس یا لاسرسی نه لري څومره چې ملا اختر محمد منصور لرلو. او داسې ویل کېږي چې اوس هم د طالبانو په مالی منابعو باندې د همغه ګروپ اختر محمد منصور ته نږدې وو او هغوی په واک او اختیار کې لري. او د دې دوه عامل دی، یو خو چې خارجي کوم مرستې طالبانو ته یا هدیه یا توفی یا خیرات چې خارجي ملکونو راتللو هغه هم عمله منصور ډلې ته راتللو په دې تیرو او اتو کلونو کې. او د دې نه علاوه چې ځایي کوم آمدن د مثلا په هلمند کې د تاریاکو دی یا اوشر دی یا نور هلته چې کوم کاڼي دی یا ماربل دی هغه افغانستان چې باندې وړل کېږي دغو کنټرول هم هغه د نظامي طالبانو په لاس کې ده. نو له دې امله ویل کېږي چې دا اختلافات راپورته شوي دي.
په داسل کې چې د طالبانو پر اوسني مشر ملا هیبت الله خونزاده د طالبانو د پخواني مشر ملا منصور د پلویانو لخوا فشارونه دي، پر پاکستان د نړیوالو فشارونه دي چې د طالبانو د ډلې په وړاندې اقدامات وکړي، څه فکر کوي چې آیا د طالبانو ډله د منځتلو یا کمزوري کېدو خواته روانه ده؟
ازما په خیال طالبان د دین وړاندې هم د دغه ډول مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. تیر کال د ملا محمد عمر اخوان د وفات د اعلان وروسته خو لومړي ځل باندې طالبانو له منځ ځینې کسان ووتلو او د ملا محمد رسول اخوان په مشرۍ کې بل ډله جوړه کړه، خو هغه ډله واته پاتې نه شو. زه فکر نه کوم چې دا د دومره یو ډیر مهم طالبان دپاره یا طالبان نوي مشر دپاره یو غټ سرخوږی وي. خو البته
له ښاغلي سامي یوسفزي سره مرکه به په بل پروګرام کې بشپړه خبره کړو. اوس د لنډو خبرونو وخت رارسېدلی. د طالبانو د یو پخوانی چارواکي ملا عبدالسلام ضعیف په کور پرون شپه په کابل کې حمله شوې چې د هغه یو ساتونکی وژل شوی دی. د کندوز یو چارواکی وایي په خان آباد ولسوالۍ کې یو ولسي پاڅون کوونکي په ډزو سره خپل 15 ملګري وژلي دي. د ننګرهار ولایت د پچیراګام ولسوالۍ په هغو سیمو کې چې په وروستیو کې له داعش وسلوالو تصفیه شوي ګډو افغان ځواکونو ته پوستې جوړیږي. امریکایي چارواکو د کرسمس د رخصتیو د پیل پر مهال په کور دننه او بهر د تروریستي حملو په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې امریکایان باید دغه خبرداری ته جدي پام وکړي. امریکا انتخاب شوی ولسمشر ډونالد ترامپ څرګنده کړه چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه د مبارکۍ لیک ترلاسه کړی. په لیک کې ویل شوی چې د همکارۍ اړیکې به په کیفي لحاظ نوي پړاو ته رسوي. او د جرمني د کورنیو چارو وزیر وایي هیواد ته یې ورپېښ تروریستي خطرونه لا هم په لوړه سطحه دي. مننه چې تر دې دمه ازادي راډیو ته غوږیست. دغه او نور مهم خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګ پاڼه او فیسبوک facebook.com/ازادي راډیو کې لیدلی شئ. ورزو د نړۍ مطبوعاتو ته چې نوریاس نوري لوستي.
دلی کالر انټرنټي خبرونه د هغو افغان ژباړونکو په اړه یو لیکنه خبره کړې چې د طالبانو له ګواښ سره مخامخ دي او د امریکا ویزو ته منتظر دي. د خبرونه په وینا 14,000 افغان ژباړونکو او کورنۍ چې د 2000 لومړي او 2014 کلونو ترمنځ په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره مرسته کړې اوس د امریکا ویزو ته انتظار باسي. ډیرو دغو ژباړونکو له امریکایي سرتیرو سره په خطرناکو سیمو کې کار کړی او پرله پسې د طالبانو له لوري ورته د مرګ ګواښونه شوي دي. یو شمېر دغه ژباړونکي له امریکایي ځواکونو سره په محارب ماموریتونو کې ټپیان شوي هم دي او له نږدې 50 کلونو راهیسې د ویزې لپاره په ډیر ناوړه حالت کې ژوند کوي. یو ژباړونکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی ویلي که څوک تعقیب هم نه کړي شپې او ورځې په دوزخ کې تیروي او داسې ناوړه احساس ورسره دی چې ښایي دغه کس پې ووژني. یو بل ویلي ډیر ژباړونکي دي چې پرې ډزې شوي، ژوبل شوي او مایوب شوي او دوی ټول په افغانستان کې بند پاتې دي. د ډیلي کالر په لیکنه د امریکا کانګرس د افغان ژباړونکو لپاره ویزې تر 2000 پورې محدودې کړې او د هغو د اجرا پروسه ښایي کلونه وخت ونیسي ځکه د بیوروکراسي پروسه ډیره پیچلې ده. د خبرونه په وینا په افغانستان کې امنیتي وضعیت په 2014 کال په دې هیواد کې د امریکایي ځواکونو د محارب ماموریت له پای ته رسیدو وروسته ډیر خراب شوی دی. خبرونه د یو پخوانی امریکایي سرتیری چې نوم یې نه دی ښودل شوی دا خبره هم راخیستې چې ویلی دي که چا هلته په جګړه کې له موږ سره مرسته کړې وي او د امریکایانو ژوند ژغورلی وي او اوس د طالبانو له ګواښ سره مخامخ وي، ولې باید د هغوی لپاره د ویزې محدودیت ولګول شي؟ برسبن ټایمز خبرونه په نوې ډیلی کې هغه کوچنی بازار ته پام اړولې چې له افغانانو ډک دی. خبرونه لیکي د لچپت نګر د بازار په یو کوچنی څنډه کې د بازار بڼه یو دم بدلیږي. هر خوا لیدل کېږي چې په فارسي ژبه لوحې په دوکانونو زړېدلي. د سړک په خوا لاسي کراچیو کې افغاني دستکی ډوډۍ پلورل کېږي او په افغاني پرتوګ او کمیس جامو کې افغانان ښکته پورته ګرځي. برزبن ټایمز لیکي دا کوچنی کابل دی چې د کلونو په تیریدو سره په نوې ډیلي کې د افغانانو د اړتیاو د پوره کولو لپاره راټوکېدلی او ورځ تر بلې پراخېږي. د خبرونې په وینا لومړنی افغانان چې دلته راغلي او کاروبار پیل کړی په افغانستان کې له کورنۍ جګړې راتښتېدلي، ورپسې نور له طالبانو راتښتېدلي، او درېمه لړۍ چې اوس هم روانه ده په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو له امله اړ شوي چې دلته راشي. د خبرونې په وینا اوس اکثر افغانان دلته د درملنې لپاره راځي. د فهیم پیرزاده په نوم یو افغان چې له خپلې مور سره د افغان دربار رستورانت په مخ کې د کباب رانیولو ته انتظار دی، دې خبرونې ته ویلي چې دا یې درېیم ځل دی چې دلته راځي او هر ځل یې د کورنۍ یو غړی د درملنې لپاره دلته راولي. پیرزاده دا ځل خپل پلار راوستی چې په ملا کې د نخای شوکي عملیات یې کړي او په یوه هوټل کې اوسي چې ټپونه یې ښه شي. برزبن ټایمز لیکي افغانان له نایجیریایانو او عراقیانو وروسته په نوې ډیلي کې د اپولو د روغتون درېمه لویه برخه بهرني ناروغان دي. هر کال دا روغتون تر 6000 پورې افغان ناروغان مني.
د افغانستان د مالی وزارت وایي دوی به د ملي شورا له ژمنې رخصتې وړاندې د راتلونکي مالي کال د بودیجې طرحه نهایي او بیا ځلې د افغانستان ملي شورا ته واستوي. د دغې بودیجې طرحه د تېرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د افغانستان ولسي جرګې لخوا د توازن د نشتوالي له امله رد شوې. په دې اړه د ازادي راډیو خبریالې ناجي ساپۍ د افغانستان د مالی وزارت له ویاند او د اړیکو رئیس اجمل حمید عبدالرحیم دي سره مرکه کړې.
مونږ له دوی سره له نږدې څخه کار کوو تر څو په راتلونکو دوه اونیو کې مخکې له دې چې پارلمان د رخصتیو لپاره لاړ شي مونږ له دوی سره یوې نتیجې ته ورسیږو او بودیجه د دوی لخوا تصویب شي.
د ولسی جرګې غړي ویل چې د بودیجې طرحه د ولایتونو ترمنځ د توازن د نشټوالي او ځینې نور ستونزو له امله رد شوې ده. آیا بیا ځلې چې دغه بودیجې تاسو ملي شورا ته لیږئ په دې کې به څومره دغه مسایلو ته تاسو پام وکړئ؟
ګوره د پارلمان د استازو نظریاتو ته په احترام موږ یو ځل بیا هم تاکید کوو چې بودیجه د توازن د اصل پر اساس جوړه شوی، بودیجه د پروژو د مؤثریت او مثمریت پر اساس جوړه شوی، او بودیجه کې پر هغو ولایتونو باندې ډېر تاکید شوی چې هغه وروسته پاتې دي. موږ له نږدې څخه د پارلمان له استازو سره کار کوو. موږ د قانون په رڼا کې او د امکاناتو په رڼا کې اقدام کوو او هیله من یو چې په دغه راتلونکو ورځو کې یو مثبت پایلې ته ورسیږي.
څومره ډاډ لري چې دغه بودیجه چې تاسو بیا ځلې د افغانستان ملي شورا ته لیږئ دا به د وکیلانو قناعت حاصل کړي؟
د بودیجه په اړه موږ قناعت بخش دلایل درو او دا یو ملي سند دی. د افغانستان د ټول نفوس مسایل په دې کې شامل دی، نو ځکه موږ زمونږ نه یوازې دا چې هیله د افغانستان د پارلمان د استادو څخه دا ده چې بودیجه په خپل وخت تصویب کړي، بلکې د دلایلو پر اساس موږ دوی ته قناعت هم ورکولی شو، ځکه هر څومره ژر چې بودیجه دوی لخوا تصویب شي دا هم د افغانستان د ملت په ګټه ده او هم د افغانستان د اوسنی وضعیت د بهبود په ګټه ده. نو موږ له نږدې څخه دوی سره کار کوو تر څو یوې مثبتې پایلې ته ورسیږو او بودیجه خپل وخت دوی لخوا تصویب شي. په مجموعي ډول 3.6 میلیارد افغانۍ مجموعي بودیجه ده چې په دې کې 1.8 میلیارد افغانۍ پراختیایي بودیجه ده او پاتې برخه یې عادي بودیجه ده. دغه ارقامو پر اساس او د خپلو دلایلو پر اساس د افغانستان استادو سره کار وکړو تر څو بودیجه په خپل وخت تصویب شي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخک زان دا افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ازادي رادیو ته غوښتد ترکیه ولسمشر وای د سوریه د شمال د شمالي خارګوټي الباب د بیرته نیولو لپاره د ترکیه پوځي عملیات تقریبا بشپړ شوې دي. رجب طيب اردوغان پرون جمعه په سایلي خارګوټي ازمیر کې د طبيعي غازو یو پروژه پرنيسته او ویل د سوریه آزاد پوځ به ډیر ژر پر دغه خارګوټي ولکټینګ کړي. ترکیه دغه پوځ ملاتړ کوي. دا په داسې حال کې ده چې هلاب هم په بشپړ توګه د ترکیه د سوریایي ځواکونو لاس ته لوېدلې. د رويټرز اژانس په حواله صالح محمد صالح په دې اړه جزئیات راټول کړي.
د ترکیه ولسمشر ویلی د ترکیه هغه پوځي عملیات به ډیر ژر بشپړ سي چې د سوریه د شمالي شارګوټي الباب د بیرته نیولو لپاره پیل سوي دي. رجب طيب اردوغان د څرګندوني پرون په ازمیر شارګوټي کې د طبي غازو د وی پروژې د پرانیستې پر مهال وکړي.
شته شمدي الباب د الباب شرګوټي د بیرته نیولو لپاره پیل شوی عملیات تقریبا په بشپړېدو دی. د سوریې آزاد پوز او زموږ وسلوالو ځواکونو خپل عملیات تقریبا پای ته نږدې کړي دي. د ترکیې ولسمشر دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د ترکیې پوز او متحد ځواکونه یې توانېدلي په الباب شرګوټي کې پر اسلامي دولت ډلې یا داعش فشارونه زیات کړي. په هغو تصویرونو کې چې د ترکیې پوز د جمعې پر ورځ خپاره کړل، ځینې ودانۍ ښکاري چې د بمبارۍ له کبله نړېدلې دي. د سوریې هغو یاغیانو چې ترکیه ملاتړ کوي له څو اونیو راهیسې الباب شرګوټي چې د داعش په لاس کې دی محاصره کړی دی. الباب شرګوټي ته نږدې د داعش سختریزو وسلوالو د تیر اونۍ په حملو کې 14 سرتیري وژلې دي. په امریکا کې د سایټ په نامه استخباراتي ډله چې په آنلاین بڼه سختریزې ډلې څاري وایي، په سوریه کې داعش د پنځمه په ورځ یو ویډیو خپره کړې چې د ترکیې دوه اسیر شوي سرتیري په کشش کاری چې په ژوندوني اور ورچول کیږي. د ترکیې د اپوزیسیون د خلکو جمهوریت غوښتونکو ګوند مشر کمال قلیچ دار اوغلو په دې باب له حکومت د وضاحت غوښتنه وکړه. داسې ویډیوګانې راوتلې چې ښایي زموږ سرتیري په ژوندوني سوځول کیږي، زموږ د سرتیرو پر سرونو د مرمیو ویشتل هم شي. موږ په دې باب له حکومت څخه ځواب غواړو. دوی ویلي چې دا قضیه څېړو، ویې څېړئ، خو زه ستاسو ځواب ته په تمه یم. په الباب شارګوټي کې د دغو دوو وژل سویو سرتیرو د جنازې مراسم د ترکیې په لویدیز ولایت بورسا کې ترسره شول چې په زرګونو کسانو پکښې ګډون کړی و.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارانه سرمانه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
تشن آسمان لندی هر شنبه ل درو تر پینزو بجو پوری.
مننه چې تر دې دمه مو ازادي رادیو واورید. ازادي رادیو همدارس په ازادي رادیو ټکی اورګ ویب پاڼه باندې هم اوریدل شي، او همدارس د زینو مطالبو او خبرونو د لوستلو لپاره facebook.com/ازادي رادیو د ازادي رادیو پښتو فیسبوک در سره خوښ کړي.
د ژوند رنگونه
تاسو مخکل نوم راته وایس
خدا داد
څه کاروبار بوختي؟
موچیګری بوختم.
څومره وخت کیږي چې موچیګری دې زده کړې ده؟
د موچیګری نه یو شل کال راوځي.
ها ها، دومره پخوانه موچی استې؟ ډېر ښه. چانه مو زده کړې؟
د خپل نه، د ځان نه.
ها، علاقه مو وه؟
نه لا خامه نه و. کله چې معیب شم د مزبر شم چې یو کار وایي د ژوند تېرودی دپاره.
ښه ښه، څنګه معیوب شوئ؟ چېرې جنګ ولګېدې؟ عسکر وایي څرقه مو.
زه مجاهد وم، د روسانو په تن کې زه معیوب شم.
ښه، پښه مو قطه شوې؟ پرې شوې ده؟
په مین باندې راووت.
ښه، بیا تاسو وغوښتل یعنې چې معیوبه شوئ چې نور کار مو نشو کولی، یو دوکان ولرئ او داسې یو کسب زده
کړئ؟ نه، داسې پیسې مو سره نه و چې یو شی جوړ کړم، د پیسې نه کار واخلم، په لاس کار کوو، بس ژوند تېرېږي. نو
څنګه دغه کاروبار اسانه ده، سخته؟ بوټان دا شیان چې ګنډی
څوک چې بلد یې هغه ته کومه مشکلات نشته. مقصد داسې ګرمي او یخ سړی زوړی نو
بیا څنګه د کاروبار مو خلک مراجعین لرئ؟ کار دې کېږي؟
والا صحیح کار خو نشته، نه دمره کار نه کوي چې صحیح گزاره وشي. مقصد ژوند تېرو، بس شپه ورځ تېرو.
ځینې ډېر خلک چې زه خار بازار کې وینم کنه، دوی چې معیوبه دي، مثلا خلکو ته د ګدۍ لاس غذایی خیر ټولی، هغې نه دا کار تاسو په نظر څومره ښه ده چې سړی دغسې وړکۍ کار هم کوو سې، خو مقصد چې خپل کار یې چا ته لاس اوږ نه وي، دا به څومره ښه یې تاسو په نظر؟
زما په نظر خو هر تو کولای شی یو هلار هلار کال پیدا کی کت لیک امی بیام خدای خدای مهربان دی گزاره کی دا خوارم دی لکه روخ سړی دی لاس دا کار زما په نظر ډیر بد کار دی.
بس تاسو د خدای پاک خوشاله لری ډیره زیاته مننه.
بس کوم تاسو نه
مننه له تاسو هم چې ازادي رادیو ته غواږی است. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې دوه شپږ نیم منځنۍ څپه او فم 3.15 باندې اورېدلای شي. خبرونه اوریدونکو لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل په اروپا او ځینو نورو هیوادونو کې همداراست امریکا په متحده ایالاتونو کې د کرسمس یا د حضرت عیسی د زوکړې د ورځې په مناسبت او له هغې وروسته د نوي کال د رخصتیو په درشل کې د امنیتي خبرداریو په اړه باندې هم ځینې رپورټونه خبر شوې دي. البته جدي ګواښونو په اړه باندې چې احتمالي حملې به وي ځینې خبرداری ورکړل شوی دی. په دې اړه ازادي راډیو ته غوږ شئ او نور مطالب هم په همدې اړه تاسو ته خبرېږي. اوس په افغانستان کې د سهار 9 بجې شوې. جاوید نعیمي سټوډیو ته راغلی څو لومړنۍ سهارنۍ دری مجله وړاندې کړي.
تشکر از شما. خسته نباشین. سلام عرض میکنم و سپر یکتان بخیر به مجله خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. 7:30 به وقت کابل شد. من و همکارانم در نیم ساعت پیش رو با مجموعه از خبرها و گزارش از افغانستان و جهان با شما خواهیم بود. امروز شنبه چهارم ماه جدی سال 1395 هجری شمسی است که برابر می شود با 24 دسامبر سال 2016 میلادی. در صدر گزارش های این ساعت منابع طالبان انتقال شورای کویته به ولایت هلمند را رد کرده و میگویند شمار از اعضای شده این گروه در نتیجه اختلاف با هبت الله اخوندزاده به هلمند رفتند. سایر گزارش ها را هم برایتون داریم. پیش از همه خبرهای این ساعت. سرخط ها در حمله بر خانه عبدالسلام ضعیف یک مقام پیشین گروه طالبان در کابل یک محافظ وی کشته شد. یک تن از نیروهای خیزش مردمی 5 تن از امقطارانش را در ولایت کندز کشت. و امریکا از احتمال وقوع حملات در جریان رخصتی های کریسمس در کشورهای مختلف هشدار داده است. مشروع خبرها. در حمله بر خانه عبدالسلام ضعیف یک مقام پیشین گروه طالبان در کابل یک محافظ وی کشته شد. رئیس جرایم جنایی قماندانی امنیه کابل تایید می کند که دو مهاجم موترسایکل سوار بر خانه ملا عبدالسلام ضعیف حمله کردند. این حادثه شام دیروز در منطقه کمری ولسوالی بگرامی کابل رخ داد. مهاجمان توانستند از صاحب فرار کنند. عبدالسلام ضعیف سفیر رژیم طالبان در پاکستان بود. تا اکنون فرد یا گروه مسئولیت حمله دیروز در کابل بر خانه عبدالسلام ضعیف را نپذیرفته است. مقام ها در ولایت کندز میگویند یک تن از نیروهای خیزش مردمی 5 تن از همقطارانش را به ضرب گلوله کشته است. حیات الله امیری ولسوال خان‌آباد شب گذشته در این مورد به رادیو آزادی گفت: یکی از همقطارانشان بالای افراد کشته شده راهسازی کرده بودند و بر اساس گزارش از محل رویداد مهاجم موفق به فرار شده است. به گفته ولسوال خان‌آباد بنابر عدم حضور پلیس محلی در ولسوالی خان‌آباد نیروهای خیزش مردمی در این ولسوالی فعالیت میکنند. تا اکنون هیچ گروه مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است. سه ماه پیش نیز در یک رویداد مشابه 21 افسر اردوی ملی اسوی دو تن از همقطارانشان در منطقه زاخل خمدان ولایت کندز کشته شدند. تلاش ها برای رهایی کارمند صلیب سرخ که در ولایت کندز ربوده شده است جریان دارد. مقام های ولایت کندز میگویند یک کارمند اداره بین المللی صلیب سرخ دوشنبه گذشته در ولسوالی علی آباد ربوده شد. سید محمود دانش سخنگوی والی کندز میگوید تلاش ها برای ردیابی کارمند صلیب سرخ بیشتر شده است.
حکومت محلی در کل نیروهای امنیتی تلاش جدی دارن از هر گزینه ممکنه قسمت رهایش استفاده بکنن و ایر از قید ربایندگان نجات بدن.
اداره بین المللی صلیب سرخ تایید می کند که یک کارمند این اداره که شهروند اسپانیاس در کندز اختطاف شده. تا اکنون هیچ گروه مسئولیت ربایندگی این کارمند صلیب سرخ را به عهده نگرفته است. این هم تحولات منطقه و جهان. ایالات متحده آمریکا از احتمال وقوع حملات در جریان رخصتی‌های کریسمس در کشورهای مختلف هشدار داده است. در خبرنامه وزارت خارجه آمریکا به شهروندان این کشور سفارش شده که در جریان جشن کریسمس خیلی متوجه و مواظب خودشان باشند. این وزارت دیروز همچنان از هدف قرار گرفتن شهروندان کشورهای غربی در مصر و اردن از سوی افراطی‌های اسلام‌گرا هشدار داد. رخصتی‌های کریسمس امروز در کشورهای غربی آغاز شد. وزیر داخلی جرمنی میگوید پس از حمله اخیر برلین کشورش با تهدید تروریستی روبروست. توماس دی مایزیر این را پس از آن گفت که همتای ایتالیاییش از کشته شدن فرد مظنون که بر راه اندازی حمله در بازار کریسمس برلین متهم بود خبر داد. وزیر داخلی جرمنی پس از عملیات پلیس ایتالیا در یک نشست خبری گفت همان طوره که در یک اعلامیه جداگانه نیز گفتیم تهدید تروریستی برای جرمنی در سطح بالاست و در آن تغییر نیامده است. تدابیر امنیتی را که مقام ها گرفتند هنوز باقی است. در حمله دوشنبه گذشته در بازار کریسمس شهر برلین 12 تن کشته و 48 تن دیگر زخمی شدند. این حمله با استفاده از یک موتر لاری صورت گرفت. در این میان مارکو منیتی وزیر داخلی ایتالیا گفته که یعنی سامری شهروند تونس بود که صبح پنجشنبه از سوی دو پلیس در شهر میلان شناسایی و کشته شد. و رئیس جمهور روسیه یک نامه تبریکی عنوانی رئیس جمهور منتخب آمریکا فرستاده است. دونالد ترامپ تایید کرده که این نامه از سوی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برایش رسیده است. پوتین در این نامه به دونالد ترامپ نوشته که مسکو همکاری با واشنگتن را به یک مرحله جدید میرساند. در این نامه که در 15 دسامبر نوشته شده رئیس جمهور روسیه گفته است انتظار دارد دونالد ترامپ برای بهبود روابط با روسیه اقدامهای عملی را روی دست گیرد. در این حال دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین ارسال نامه سوی ولادیمیر پوتین به ترامپ را تایید میکند. آقای پسکوف بر رسانه‌های روسی گفته که رئیس جمهور پوتین خواهان روابط نیک با آمریکاست. این بود خبرها تا این ساعت. حالا هم پیشگویی وضعیت آب و هوا با لیزا حیدری.
سلام و صبح بخیر شنونده های عزیز. این هم چگونگی وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان که به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده پیش بینی شده است. فیض‌آباد با سردترین هوا، بلندترین درجه حرارت 3، پایین‌ترین منفی 8، آسمان ابری. غزنی همچنان با هوای سرد، بلندترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین منفی 6، آسمان آفتابی. کابل بلندترین درجه حرارت 7، پایین‌ترین منفی 4، آسمان ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین منفی 3، آسمان ابری. مزار بلندترین درجه حرارت 7، پایین‌ترین 1، آسمان ابری. کندهار بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین 2، آسمان آفتابی. و جلال آباد بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 8، آسمان آفتابی خواهد بود.
ساعت 7:37 به وقت کابل شد. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی شمشاد زادران و همکارانم در بخش خبر و تکنیک با این مطالب با شما خواهیم بود. منابع طالبان بار دیگر انتقال شورای کویت به ولایت هلمند را رد می کنند. اختلاف های اصلی میان رهبری طالبان روی چیست؟
بعد از کشته شدن ملا اختر محمد منصور که ملا هیبت الله اخوند رهبری نوی طالبان تعیین شد، او هنوز نتوانسته که اختیاراتی که ملا منصور داشتن او را به دست بیارد.
پیامدهای ادامه حملات راکتی پاکستان بر افغانستان چی خواهد بود؟
میتونه با کوتاهی مناسبات و با سرد شدن هرچی بیشتر مناسبات بیانجامه و در نهایت یکانه رایی ده که برای دو طرف باقی خواهد ماند قطع روابط دیپلماتیک و اخراج سفرا است.
عملیات اردوی ترکیه برای بازپسگیری شهرک شمالی الباب سوریه به پایانش نزدیک شده. در ادامه این مجله خبری شما را از رسانه های جهان را در مورد افغانستان مرور خواهیم کرد. چینه و کیله را مردم در کابل بیشتر می خرند.
کیله خالدار خوبیش است، اما کیله خامتر که باشد، کیله زرد که باشد انرژی دارد. کیله خالدار انرژی را از دست می دهد.
این در رنگ های زندگی است. شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی همراه باشید. منابع طالبان انتقال شورای کویته به ولایت هلمند را رد کرده و میگویند شمار از اعضای ارشد این گروه در نتیجه اختلافات با هبت الله آخوندزاده به هلمند رفتند. این منابع در صحبت با رادیو آزادی از اختلافهای پرده برداشتند که به گفته آنها درسهایی را در شورای کویته ایجاد کرده است. فرشته نگاه جزئیات می‌دهد.
شورای کویته به هلمند انتقال نکرده، بلکه به گفته برخی از منابع طالبان شمار از اعضای ارشد این گروه که با رهبری هبت الله آخوندزاده اختلاف دارند به هلمند رفتند. برخی از سران قومی و باشندگان ولایت هلمند نیز اخیراً آمدن شمار از قماندانان گروه طالبان به این ولایت را تایید کردند. عبدالجبار قهرمان، قماندان اپراتیفی هلمند، شب گذشته در صحبت با رادیو آزادی نه تنها آمدن برخی از اعضای گروه طالبان به هلمند را تایید کرد، بلکه از مخالفت میان سران این گروه نیز یادآور شده گفت:
دا خبر پرزایده چه دا کماندانان و ترمنز دا طالبان و پامنز که
او میگوید این واقعیت دارد که میان طالبان سر پول که در نتیجه جمع‌آوری عشر، زکات، خیرات و یا هم از پولی را که از مردم به زور و جبر میگیرند اختلافات به وجود آمده است و یک هفته پیش دو یا سه تن از کویته برای نظارت از پروسه جمع‌آوری پول برای طالبان به هلمند آمدند، اما شورای کویته در اینجا اصلا وجود ندارد. پیش از این گزارش‌ها از تصمیم طالبان مبنی بر انتقال شورای کویته به هلمند و شورای پشاور به اروزگان خبر دادند، اما منابع طالبان به رادیو آزادی گفتند که شورای کویته به هلمند انتقال نکرده است. یک تن از اعضای گروه طالبان به شرط افشا نشدن نامش در صحبت با رادیو آزادی از ملا گلاغا، ملا صدر ابراهیم و ملا عبدالمنان آخوند، سه عضو ارشد گروه طالبان، یادآور شد که بنابر اختلافات با ملا هبت الله آخوندزاده رهبر این گروه از کویته به هلمند رفتند. ملا گلاغا که مسئول مالی گروه طالبان خوانده می شود به گفته این منبع اخیراً زمان از کویته به هلمند رفت که ادارات استخبارات پاکستان در پی بازداشت او شدند. به گفته این منبع ادارات استخبارات پاکستان به خاطر بازداشت ملا گلاغا به خانه او در منطقه ایساق آباد شهر کویته یورش بردند، اما ملا گلاغا در آنجا حضور نداشت. یک منبع دیگر طالبان نیز با تایید این موضوع به رادیو آزادی گفت که ملا گلاغا یکی از عامیان نزدیک ملا منصور، رهبر پیشین طالبان است که بعد از کشته شدن ملا منصور نخواست منابع مالی را با هبت الله رهبر جدید این گروه شریک سازد. به گفته او پاکستان از ملا گلاغا خواست تا منابع مالی را که قبلا این گروه را تمویل می کرد با هبت الله آخوندزاده که اخیراً با مشکلات مالی دچار است شریک سازد، اما ملا گلاغا بنابر نداشتن روابط خوب و اعتماد کافی بالای هبت الله این کار را نکرد و پیش از این که از استخبارات پاکستان بازداشت شود به هلمند فرار نمود. بر اساس گزارش‌ها طالبان از دیر زمان به این سو نه تنها از طرفدارانشان در منطقه به شمول افغان‌های ثروتمند و تاجران عرب، بلکه از کشت کوکنار، قاچاق سنگ‌های قیمتی و گردآوری عشر نیز پول دریافت کردند. منابع طالبان ملا صدر ابراهیم، مسئول شورای نظامی طالبان در هلمند و از ملا عبدالمنان آخوند، ولی طالبان در هلمند نیز نام بردند که به خاطر نداشتن روابط خوب با هبت الله به هلمند رفتند و گفته این منابع پیش از این با رسیدن فصل زمستان و کاهش جنگ بیشتر جنگجویان گروه طالبان به کویته سفر می کردند، اما اکنون پس از بروز اختلافات میان اعضای کلیدی و رهبر این گروه، آن هدایی که وفادار به ملا منصورند امسال به کویته سفر نکردند. بانک گروه طالبان به رهبری ملا هبت الله آخوندزاده در مورد اختلافات و رفتن چند تن از اعضای کلیدی این گروه به هلمند تا کنون رسما چیزی نگفتند، اما ملا عبدالمنان نیازی که خود را سخنگوی گروه انشابی طالبان به رهبری ملا رسول می خواند در صحبت با رادیو آزادی بروز اختلافات در شورای کویته را تایید کرده گفت:
اینا فقط سرمو امکانات تو بیت المال که در پیش از اینا بود، اینا بین خود جنجالایی کردن. هبت الله که سر قدرت آمد، اینا پیسه را به هبت الله نمی دادن و تا حالا هم ندادن و تا حد زیادی که ما معلومات دارم و تمام سرمایه هایی که از امارت اسلامی افغانستان به دست از اینا بود در داخل پاکستان فعلا مصادره شده. این واقعیت است که اینا و هبت الله در سر پیسه بسیار بین خود جنجالای قوی دارن.
پس از سرنگونی رژیم طالبان در افغانستان به شمول رهبری، بیشتر اعضای این گروه به پاکستان پناه بردند که چند پیش مقام‌های پاکستانی نیز رسما حضور رهبری طالبان در کشورشان را تایید کردند. گفته می‌شود که شورای کویته در 2004 میلادی ایجاد شد و در ابتدا این شورا را شورای رهبری هم می نامیدند که بعداً این شورا به دو بخش شورای رهبری و شورای نظامی تقسیم گردید.
شنیدین که منابع طالبان انتقال شورای کویته به ولایت هلمند را رد می کنند. این منابع می گویند برخی از اعضای ارشد این گروه در نتیجه اختلاف با هبت الله اخوندزاده به هلمند رفتند. پرسش اینجاست که اختلاف ها میان رهبری طالبان روی چی بوده و چرا رهبران ناراضی این گروه به ولایت هلمند می روند؟ باسم فرشته نگاه این پرسش را در صحبت از سمی یوسفزای خبرنگار و تحلیلگر مسائل سیاسی پرسیده است.
عمدتاً مسائل مالی هستند و همچنان یک کشمکش در پوزیشن‌های مختلف طالبا در شاید از هم سرچینه گرفته باشد، لیکن گفته می شود که بعد از کشته شدن ملا اختر محمد منصور که ملا هیبت الله اخوند رهبری نوی طالبات تعیین شد، او هنوز نتوانسته که اختیاراتی که ملا منصور داشتن او را به دست بیارد، چی اختیارات نظامی، چی سیاسی، چی مالی. فکر می شود که ملا هیبت الله اخوند کوشش می کند که کنترول حسابات مالی طالبان را به دست بیارد، لیکن نتوانسته هنوز.
از یک سو فشار وفاداران ملا منصور بالای هیبت الله اخوندزاده و از یک سو فشارهای جامعه جهانی بالای پاکستان، شما چی فکر میکنین؟ آیا این همه فشارها باعث تضعیف گروه طالبان شده میتونه؟
ما فکر میکنیم که یک حدی تضعیف میشود، لیکن معنایش این نیست که بیخی طالبان از بین میرود. چالش برای رهبر جدید طالبان است که اونا کوشش میکنند که همه امکانات مالی و اختیارات اداری طالبان را به دست داشته باشد، لیکن هنوز نتوانسته.
سمی یوسفزای خبرنگار و تحلیلگر مسائل سیاسی با رادیو آزادی صحبت میکرد. 7:45 دقیقه به وقت کابل شد. سرخط خبرها. در حمله بر خانه عبدالسلام ضعیف، یک مقام پیشین گروه طالبان در کابل، یک محافظ وی کشته شد. رئیس جرایم جنایی قماندانی امنیه کابل تایید میکند که دو مهاجم موترسایکل سوار بر خانه ملا عبدالسلام ضعیف حمله کردند. مقام ها در ولایت کندز میگویند یک تن از نیروهای خیزش مردمی 5 تن از همقطارانش را به ضرب گلوله کشته است. حیات الله امیری ولسوال خان‌آباد دیشب بر رادیو آزادی در این مورد گفت که مهاجم از محل رویداد فرار کرده است. تلاش‌ها برای رهایی کارمند صلیب سرخ که در ولایت کندز ربوده شده است جریان دارد. مقام‌های ولایت کندز می‌گویند یک کارمند اداره بین المللی صلیب سرخ دوشنبه گذشته در ولسوالی علی‌آباد ربوده شد. ایالات متحده آمریکا از احتمال وقوع حملات در جریان رخصتی‌های کریسمس در کشورهای مختلف هشدار داده است. در خبرنامه وزارت خارجه آمریکا به شهروندان این کشور سفارش شده که در جریان جشن کریسمس خیلی متوجه و مواظب خودشان باشند. وزیر داخلی جرمنی میگوید پس از حمله اخیر در برلین کشورش با تهدید تروریستی روبرو است. توماس دی مایزیر این را پس از آن گفت که همتای ایتالیاییش از کشته شدن فرد مظنون که بر راه اندازی در بازار کریسمس برلین متهم بود خبر داد. و رئیس جمهور روسیه یک نامه تبریکی عنوانی رئیس جمهور منتخب امریکا فرستاده است. دونالد ترامپ تایید کرده که این نامه سوی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برایش رسیده است. سرخط خبرها بود از رادیو آزادی. این خبرها با جزئیات در صفحه اینترنتی ما azadiradio.com. برای گرفتن تازه ترین اطلاعات از افغانستان و جهان، دیدن مطالب مختلف، تصاویر و ویدیوها، سر بزنین به فیسبوک و تویتر رادیو آزادی و ما را هم دنبال کنید. گزارش را تا دقایق بعد با مطالب خبری دیگر ادامه خواهیم داد. حالا نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شماره از رسانه‌های جهان در مورد افغانستان. سلطان محمد سرور شماره از این رسانه‌ها را مرور کرده است.
نشریه اینترنتی دیلی کالر درباره ترجمانان افغان که با تهدید طالبان روبرو منتظر ویزای امریکا هستند یک مقاله نشر کرده است. این نشریه می نگارد که 13,000 ترجمان افغان که از سال 2001 تا 2014 با نیروهای امریکایی همکاری کرده اند با خانواده های خود منتظر ویزای امریکا هستند. بسیاری از این ترجمانان که در مناطق خطرناک با سربازان آمریکایی همکاری نمودند، با صورت دوامدار از سوی طالبان تهدید شدند. برخی از این ترجمانان که در جنگ زخمی هم شدند، از 5 سال به این سو در یک وضعیت بسیار ناگوار منتظر ویزای آمریکا هستند. یکی از این ترجمانان که اسمش ذکر نشده به نشریه دیلی کالر گفته است که اگر کسی او را تعقیب هم نکند، شب و روز خود را در جهنم سپری می کند و چنین احساس نزد خود دارد که شاید کسی او را بکشد. یک ترجمان دیگر گفته است که به سوی چندین نفر از ترجمانان فایر شده، زخمی و معیوب شده اند و همه در افغانستان گیر مانده اند. نشریه دیلی کالر می نویسد که کانگرس امریکا فقط 7000 ویزه را به ترجمانان افغان تخصیص داده و طی مراحل آن به علت پیچیدگی امور دفترداری شاید چندین سال را در بر گیرد. نشریه می افزاید که وضعیت امنیتی افغانستان بعد از خروج نیروهای محارب امریکایی از این کشور در سال 2014 ناگوارتر شده است. یک سرباز آمریکایی که اسمش ذکر نشده با دیلی کالر گفته است که کسانی که با ما هنگام جنگ در افغانستان همکاری کرده باشند و زندگی آمریکایان را نجات داده باشند و اکنون با تهدید شورشان طالب روبرو باشند، چرا به دادن ویزه به آنها محدودیت وضع شود؟ از سوی دیگر نشریه بریسبان تایمز یک مطلب درباره افغانهای مقیم هند نشر کرده است. نشریه می نویسد که هنگام ورود به یک گوشه بازار لجپت نگر در دهلی نو، وضعیت ناگهان تغییر می کند. لوحه های زبان فارسی بر سر دوکان ها دیده می شود، در کراچیگک های کنار سرک نان افغانی فروخته می شود و افغان ها با لباس وطنی خود در این بخش بازار گشت و گذار دارند. بریسبان تایمز می نویسد که این گوشه بازار که نیازمندی افغانان را مرفوع می سازد و می توان آن را کابل کوچک نامید، با مرور زمان رشد کرده و هنوز هم روز به روز وسعت پیدا می کند. نشریه می نویسد که افغانهایی که اول در این بازار کاروبار آغاز کردند، از ترس جنگ داخلی در کشور خود به هند پناه آورده بودند. سپس افغانهای دیگر از ظلم و استبداد طالبان به هند رفتند و گروه سوم هم در سالهای اخیر به علت ناآرامی وضعیت امنیتی افغانستان به هند رفتند. اما اکنون اکثر افغانان برای تداوی به هند می روند. یک افغان به نام فهیم پیرزاده که با مادر خود پیش روی رستوران افغان دربار منتظر گرفتن کباب بود، به نشریه گفته است که این بار سوم است که به هند می آید و هر بار یک عضو خانواده خود را برای تداوی به هند آورده است. او این بار با پدر خود آمده که عملیات نخاع شوکی انجام داده و تا التیام جراحت ها در یک هتل زندگی می کند. بریسبان تایمز می نویسد که افغان ها بعد از نایجریایی ها و عراقیان سومین جمعیت بزرگ مریضان خارجی در شفاخانه اپولو در دهلی نو می باشند. این شفاخانه سالانه تا 6000 مریض افغان می پذیرد.
ساعت 7:52 به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. وزارت خارجه افغانستان هشدار میدهد که اگر نظامیان پاکستانی به حمله های راکتیشون بر افغانستان ادامه دهند، روابط کابل اسلام آباد بیشتر از این خدشه‌دار خواهد شد. احمد شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت آنها این مسئله را دیروز با سفیر پاکستان در کابل در میان گذاشتند. بر اساس گزارش‌ها نظامیان پاکستانی اخیراً حمله‌های راکتی را بر ولسوالی‌های قندهار و کنر انجام دادند. ژکفر احمدی در این مورد با نجیب محمود استاد پوهنتون کابل گفتگو کرده و نخست از وی در مورد پیامدهای ادامه این وضعیت پرسیده است.
فشارهای نظامی که پاکستان در مرز افغانستان وارد میکنه بدون شک میتونه به کوتاهی مناسبات و به سرد شدن هرچی بیشتر مناسبات بیانجامه و در نهایت یکانه رایی ده که برای دو طرف باقی خواهد ماند قطع روابط دیپلماتیک و اخراج سفرا است. یعنی این دیگه به این منزل است که هیچ نوع روابط افغانستان در این مقطع با پاکستان نخواهد داشت و شاید گزینه های خیلی خصمانه مثل تشنجات مرزی، فشارهای امنیتی بالای که دیگر و حتی استفاده کردن از بعض روش‌های غیر اخلاقی در مناسبات دولت‌ها حاکم شود.
وزارت خارجه افغانستان هشدار می‌دهد که اگر نظامیان پاکستان به راکت پراگنیشان بالای افغانستان ادامه بدهند، رابطه کابل و اسلام آباد بیشتر از این خدشه‌دار خواهد شد. چی فکر می‌کنین؟ پاکستان این هشدار افغانستان را جدی می‌گیره؟
خب پاکستان
در این مکتب مجبور است، برای اینکه مناسباتش با افغانستان خوب نیست و گرمی مناسبات بین افغانستان و پاکستان بیشتر است. اگر در این مکتب پاکستان بیشتر نسبت به مسائل افغانستان کوتاه میتونه که به سردی بیشتر مناسبات منتهی شوه و حتی به اخراج سفرا و قطع روابط دیپلماتیک میتونه بیشتر نزدیک شوه.
ای بار اول نیست که افغانستان به گفته مقام‌های افغان هدف راکت پراگنی پاکستان قرار می‌گیرد. در گذشته هم این مشکل وجود داشته و حکومت افغانستان چند بار سفیر پاکستان در کابل را احضار کرده و دیگر گام‌های از این قبل را برداشته، اما طوری که دیده میشه نتیجه آنچنانی نداشته. گزینای دیگر چیست و مشخصاً حکومت افغان به نظر شما چی بکنه که پاکستان نگرانی افغانستان را از این بابت جدی بگیره؟
افغانستان در وضعی نیست که بتونه فشارهای نظامی یا تحریمات اقتصادی یا مسائل دیگه که بتونه پاکستان بیشتر زیر فشار وارد بکنه در اختیار نداره. صرف دو گزینه در اختیارش است: شکایت به سازمان ملل متحد و قطع روابط دیپلماتیک. اگر پاکستان از این بابت احساس خطر بکنه و به تحریم مناسبات بپردازه، یک راه حل است. در غیر آن، اگر پاکستان استراتژی خود ادامه میده، شاید ایرس کم قبول بکنه که قطع روابط در ادامه برنامه وجود داشته باشه.
نجیب محمود استاد در پوهنتون کابل با رادیو آزادی صحبت میکرد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
رئیس جمهور ترکیه میگوید عملیات اردوی این کشور برای بازپسگیری شرک شمالی الباب سوریه به پایانش نزدیک شده. رجب طیب اردوغان که دیروز در مراسم افتتاح یک پروژه گاز طبیعی به شرک ساحلی ازمیر رفته بود، گفت نیروهای آزاد سوریه به زودی شهرک الباب را میگیرند. فرشته نگاه جزئیات میدهد.
رئیس جمهور ترکیه میگوید عملیات راکت ترکیه برای بازپسگیری شهرک الباب در سوریه آغاز کرده است، عنقریب موفقانه اختتام خواهد یافت. رجب طیب اردوغان روز گذشته در ازمیر به خبرنگاران گفت او میگوید عملیات برای بازپسگیری شهرک الباب به پایانش نزدیک شده است. نیروهای آزاد سوریه و اردوی ترکیه این عملیات را به پایانش نزدیک کردند. این در حال است که اخیراً فشارها بالای گروه تنروی دولت اسلامی یا داعش در شهرک الباب از سوی نیروهای ترکیه و متحدانش افزایش یافته است. در تصاویری که روز جمعه از سوی اردوی ترکیه نشر شدند، ساختمان‌های از شهرک الباب دیده می‌شوند که کاملاً تخریب شدند. آن هده از جنگجویان سوریه که از ترکیه حمایت می‌کنند، از چندین هفته به این سو تلاش دارند تا کنترل شهرک الباب را از جنگجویان داعش بگیرند. هفته پیش 16 تن از جنگجویان داعش در نزدیکی شرک الباب در یک حمله کشته شدند. یک اداره استخباراتی آمریکا به نام سایت که تن روان را از طریق آنلاین نظارت می‌کند می‌گوید جنگجویان داعش به روز پنجشنبه یک نوار ویدیویی را نشر کردند که در آن دو سرباز ترکی را که نزد آنها اسیر بودند زنده آتش می‌زنند. کمال قلیچدار اوغلو رهبر حزب اپوزیسیون ترکیه در این مورد از حکومت کشورش خواهان وضاحت شده است.
görüntüler var. askerlerimizin diri diri yakıldı.
او میگوید این گونه ویدیو که نشان میدهد اساکر ما زنده با آتش کشانیده میشوند و یا بالای آنها تیراندازی میشود، در این مورد از حکومت خواهانه پاسخ هستیم. آنها گفتند که قضیه را بررسی میکنند و ما منتظر پاسخ شما میباشیم. مراسم جنازه این دو عسکر ترکی در ولایت غربی بورسای ترکیه را اندازی شد که در آن هزارها تن اشتراک کردند.
رنگ های
زندگی.
نام تبود و نام چی هست؟
نام مسعدالله است.
مصروف چی کار هستی؟
مصرفی هرم کله فروشی دیس فروشی هست.
در مورد کله برای ما معلومات بده که از کجا میای و چه قسم میای؟
از پاکستان میای، در مدارای کلان اونجا میای، اینجا تا میکند من 900 نونیم ساعت تا 11 ساعت تا 12 ساعت در عمال فعلا نست. اونا با چی کاربت پخته میشن؟
یعنی از پاکستان که میای خام میای؟
خام میای. اینجا میای باز داخل دکان ها میزنه کاربت هم ایده میکنه در زیر کله میمانه، اونا 3-4 روز پخته میشه.
بازی کاربت به صحت ضرر نداره؟
نه ضرر نداره. چی ضرر داره؟
باز شما اینو چه قسمی درجنکی میفروشین یا دانگکی؟
صدکی هم میفروشیم، درجنکی هم میفروشیم، جورگکی هم میفروشیم.
باز چیز فایده برات میمونه یا نه؟
والا خوب است یک روز 300 400 همینطور ناشکری نمیکنم روز 300 400 میمونه.
همین کلی خوبی شخصم کلی است مردم بفهمند. بعضی کسا میگه کلی خالدار خوبیش است.
کلی خالدار خوبیش است. اما کلی خامتر که باشه، کلی زرد که باشه انرژی داره. کلی خالدار انرژی را از دست میده. کلی خالدار مردم خوش میکنن.
بازی رو در کجا نگهداری کنن خراب نشه؟ چون کلی را که یک شب سرش تیر شد خراب میشه.
اینا را باید پس در سر تبنگ کلی را بزنه، زیرش اخبار بزنه، سرش هم اخبار بزنه، سرش جل پرته که او تا صبح خراب نشه. اگر او رقمی بانو سر تبنگ کلا خراب میشه، سیاه میشه.
روزانه چند درجن کلا رو سودا میکنی؟
این تقریبا 80 کلا رو که میاریم و همون رو تا ساعتای 10 بجه شب یا مثلا 7 بجه رو مفرشیم.
خوب مسلکی شده دیگه در این کار؟
آها دیگه چی کنیم دیگه، مسلکی هم از این کار هستیم دیگه، کارها رو نمیتونیم دیگه. به سواد هستیم دیگه.
از دیگه میوجات هم کارش هم میکنی مثلا؟
نه از دیگه میوجات از این کارها رو نمیکنی.
روز چند دانه کیله رو خودت میخوری؟
خوش شد اما دانگیش را روز یک 5-6 دلار رو میخوریم.
بخاطر که در کراچی که میگردی خود تا کلا نخوری انرژی نباشه خود نمیشه کراچی کلا.
نمیشه یا کلا کنیم.
موفق باشی، بسیار زیاد تشکر.
زنده باشید. تشکر جان.
تشکر از همراهی هر یک شما هم در این مجله خبری با من جوید.